لاس پچیشت پی احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږدوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنیو او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې را سره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېشي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې وژل کېشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلي آریان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمن ته حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. ستري محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولای شي چې د استیناف خوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12 نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمېرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین رسپانی د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. میرمن سادات د پرورش کا پونوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1980 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورش کا کې د ډیره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیری ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقه اصول رعایت کړي او د بلستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو د امریکا متحده ایالات به یو ځل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر مړ شو. د دې ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی وو. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف وو، د ایران مشر علي خامنئی ته نږدې کس وو او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی وو. د سوری په شمال ختیځ کې د روسي د وی پوزي اډې مخته د موټر بم چاودنه شویده. دا خبر وی سیمایي رسنۍ او په بریتانیا کې مشتي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ورکړی دی. د حراس الدین په نوم د القاعده مربوطي ډلې په یو بیان کې د دې حمله چپرون بشو مسولیت ومانه. دا بریت د رقه ولایت په تلسمان سیمه کې شوې ده. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې بریت کې اوشمه روسي سرتیری ټپین شوې دي. او روسي خبر ده چې د کورونا وایروس نوی بڼه چې لنشتي درې اونۍ راهیسی په بریتانیا کې پیدا شوې ده او سنړي په درې تر شیوادو کې خبره شوې ده. دا کورونا تر پخوانی ویله یو کس بل ته شر انتقالي شي خو ویل کیږي چې د پخوانی یوې پټر ډیره وشون کیند ده. د دې ناروغي لامل بریتانیا د جنوري لومړۍ نیټه لومړني شونځي بند کړی دي. لتیرو څلور ورځې راهیسی په بریتانیا کې هر ورځ تر 500 ډیر کسان په کورونا اخته کیږي. اساجی رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحي امرشي او خپلواک ژغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره ورسره تردی وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لورته د دې پیښه په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصيل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي لازادې رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټې په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یک شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پایته ورسیږي. د خبريالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
وړاندې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې هم د افغانستان په شارونو کې د هدفي وژنو موضوع څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث تراشم، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه. صوبې کابل ورځپاڼې په افغانستان کې د خبريالانو او مدني فعالانو روسي هدفي وژنې دردونکې بللې او د دې لړۍ په درېدو یې ټینګار کړی دی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي خبريالان د خلکو د دردونو او حقایقو منعکس کوونکي دي. او د دوی په وشل کې دوسر د تیرو څو کلونو لا سراوړنی لستر ګوار سره مخامخ کیشي. لیکوال د سولې پروسې په تړاو لیکلی، هغه سولې چې لمړنی قربانیان خبري اعلان وي، دوهم قرباني به د ټولنې عام وګړي وي، او په دې سره به د دې ټولنې وستر هستي لخوا سره خاورې شي. ورسپانی پور حکومت هم توند نیوکه کړې دي چې تر اوسه د دې لړۍ د درولو لپاره عملی اقدام نه دی کړی. صوبې کابل ورسپانی پور حکومت ټینګار کړی چې د بیان ازادۍ په تړاو خپل ژمنتیا ثابت کړي، هغه ازادي چې د ورسپانی په باور افغانستان بل هر ظلم او افراط څخه وژغوري. د مسیر ورسپانی د سرمقالې عنوان دی ډېری دونکو ناامنۍ او د چارواکو تکراری ژمنې. ورسپانی په وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره لیکلي چې چارواکي بیا هم د دغو پیښو په تړاو د پخوا په څیر تکراری او فیسبوکي ژمنې کوي، خو د لیکوال په خبره وضعیت ورستر بلي د ترینګلتیا په لور روان دی. ورسپانی پور حکومت نیوکه کړي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو د ډېرېدو تر څنګ د هیواد په ګوټ ګوټ آن په ډېرو حساسو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سیمو او ښارونو کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي. د لیکوال په وینا حکومت یوازې د روان وضعیت ننداره کوي، هر څه یې تر وی اعلامي خبرولو غندنې او د وژنو د ارقامو تر اعلان پورې محدود کړي. لیکوال دغه شان ټینګار کوي چې روان وضعیت هیڅ چاته نور د منلو نه دی، او د وضعیت د شوالي لپاره ژمنې نه بلکې عملی اقدام ته اړتیا ده. او هیواد دولتي ورسپانې نوې 2020 میلادي کال هله بخښونکي کال ګڼلی. لیکلې دي چې تمه ده د روانې جنوري میاشتې په 15مه له طالبانو سره د افغان حکومت مرکشي پلاوی د سولې خبرې پیل کړي، چې په وینا یې په دې برخه کې دواړه غاړي 80% د نظر توافق لري او تمه ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو شي لا سراوړنی ولري. ورسپانې پر خلکو هم شخ کړي چې د با عزت سولې او د ظلم د پیاوړي کولو لپاره یو موټی شي. د لیکوال په وینا همدا اسلامي جمهوریت نظام دی چې دا ملت سره یو موټی ساتلی، او په خبره لدی پرته د ډلو ټپلو نظامونه او یا هم له بهره پر افغانستان ټپل شوی نظامونه بریالي شوی نه دي او نه هم پایدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس هم خپل بحث ته ورګرځو. دا سړی په سپو کې بحث چې په دې کې هم د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو مسله چیرل شوې ده.
آزادی پڅپوکی
درم واجه آزادی
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درنوي وړاندې کوم. دا د آزادی پڅپوکی خبرونه ده. اوس دا سورز نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان خارونو کې په نخه نشي او ونه وجل شي. ډیری دا وجل شوی ولسی کسان، یعنی د رسنیو کارکونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانيون او په ځینو مواردو کې ملکی دولتي چارواکي او کارکونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وجنو پړه پر طالبانو اچولې او ادعا کوي چې د دلیل امریکا سره تر تړون وروسته د و وجنا او ممنه نوې تګلارې غوره کړې ده، یعنی وجنې کوي خو خلپټ ساتي. د کورنیو چار وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استاذو ته ویل څنګه چې امریکا سره تړون کې طالبانو منل چې په خارونو کې لوی بریدون او چاودن نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت به سیکا او ګډوډي خبره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدافي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه گزاري زړه جوړه کړي چې ولکې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو احمد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللی او یو ویان دی ازادي رادیو ته ویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپل کوي چې په دوه حق د افغانانو د سولې خبرې غډي وډي شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلن څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترح او دهشت یو څپ خبره کړی ده؟ نن د ازادي چپو کې خبرونه هم دې ته ځانګړې شوې ده. لدی ملمنو سره